السلام علیکم په افغانستان کې د مفشین دوی بجې د ازادي رادیو ته ورجست چې خبرونه هر ورځ د څلورویشتو ساعتونو لپاره دوام کوي. د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي په څپو کې پروګرام ته بیل سوي د خو پایل خبرونه کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وې مرستندوی ادارې په 2023 کال کې د میلیونونو افغانانو لپاره د بشري مرستو رسولو ته دوام ورکوي. دغه ادارې نن سهار په یو ټویټ کې لیکلي، نړیواله ټولنه باید په اوسني وخت کې د خلکو ترڅنګ ودرېږي او نه دې پرېږدي چې وضعیت نور هم پسې خراب شي. ملګرو ملتونو ویلي چې روان کال به په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر 28 میلیونو او 3 لکو کسانو ته ورسیږي. نړیوال بانک چې په خپل تازه راپور کې ویلي افغانستان لا هم نړی کې د خوراکي توکو له کمښت سره مخامخ دی او 3 میلیونه او 2 لک ماشومان چې عمرونه یې تر 15 کلونو کم دی په خوارزواک یخته دي. د ملګری ملتونو امنیت شورا هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې راغلي نړیواله ټولنه دي د طالبانو له حکومت سره د تعامل او د شوزو او نجونو پر حقونو د محدودیتونو په ګډون د پرتو ستونزو د ارزونې لپاره لاس په کار سي. په پریکړه لیک کې تر ټولو مهمه ستونزه د طالبانو لخوا د نجونو او شوزو د تعلیم او کار مسله یاده سوې ده. تروریزم او د افغانستان د اقتصادي وضعیت دغه راز بشري وضعیت ته هم اشاره سوې ده. د پریکړه لیک د جاپان او متحده عرب اماراتو لخوا د پنځمه پر ورځ وړاندې سو. په دې پریکړه لیک کې د ملګری ملتونو سرمنشی انټونیو ګوتریش څخه غوښتل سوی چې د افغانستان د وضعیت د ارزونې لپاره دی یو خپلواک پلاوی وټاکي چې خپل راپور امنیت شورا ته د نومبر تر 18 مخکې وړاندې کړي. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي راتستنیدونکي افغانان تر ټولو زیانګالي ډلې دي. دغه سازمان پرون په یو ټویټ کې ویلي د دوی ډلو په تیره میاشت کې د ننګرهار په تورخم کې 440 کورنیو ته نقدي او طبي مرستې برابرې کړي او د کور د اړتیا وړ لوازم یې ورکړي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې د روان کال د فبروري له 12 تر 15 پورې 2022 بې اسناده افغانان له پاکستان څخه افغانستان ته ستانه شوي دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې ملي لوبډلې د پاکستان په وړاندې د روانو مسابقو لپاره د چمتووالي تمرینات پیل کړل. ټاکل شوی په متحده عرب اماراتو کې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونه درې شلاوره نړیوالې مسابقې وکړي. لومړۍ مسابقه به روانه جمعه 2 د مارچ پر 26 او 3 د مارچ پر 28 اوسي. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان یو ور بیا ادعا وکړه چې محکمې ته د نه حاضرېدو علت یې ژوند ته ګواښ دی. په پاکستان کې به محکمې د پخواني صدر اعظم عمران خان د مدافع وکیلانو دا غوښتنه رد کړه چې د ده د نیولو امر دې بیرته واخیستل سي. دې وکیلانو ویلي و چې عمران خان به د خپلې واکمنۍ پر مهال پر وخت د سوغاتونو د پلورلو د اختلاس د تور د سپیناوي لپاره محکمې ته حاضر سي، خو د ده د نیولو امر دې وځنډول سي. عمران خان په لاهور کې په خپل کور کې ایسار دی او روانه اونۍ د ده د نیولو د پولیسو او د نیولو پر مهال د پولیسو او د عمران خان د ملاتړو ترمنځ اخوډه بوسو، خو پولیس د هغه په نیولو بریالي نسول. عمران خان چې په اپریل میاشت کې له واکه لرې کړی سو د سوغاتونو د پلورلو ترڅنګ په ترهګري او یو شمېر نورو غیر قانوني کارونو تورن سوی دی. د اوکراین جنگیالیو په بخمود ښار او شاوخوا سیمو کې د روسیې یو لړ تازه حمله په شا تمبولې دي. د اوکراین پوځ نن سهار ویلي چې د دونیسک په بخمود کې د روسیې لخوا د استوګنې پر دوو سیمو د توغندیو حمله په ملکي اوکراینیانو کې د مرګ ژوبلې سبب سوي دي. د دونیسک والي پاولو کیرلینکو په ټلګرام کې لیکلي لی پروند راهیسي دوه کسان وژل سوي او اته نور ټپیان سوي دي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز په یو راپور کې ویلي چې د روسیې پوځیانو پروند د اوکراین په ختیځ کې د جګړې د کرښې پوښدو څباندی او یا حملې کړې دي. یو خپلواک نړیوال تحقیقاتي کمیسیون چې ملګری ملتونه ملاتړ کوي وایي چې روسیې څباندی کال مخکې پر اوکراین د غیر مواجه یرغل لپاره د بشري حقوقو او نړیوالو بشري نورمونو پراخې سرغړونې کړې دي. دغه کمیسیون پرون پنځمه په یو راپور کې ویلي په دغو سرغړونو کې په لوی لاس د ملکیانو وژنې، شکنجه، غیر قانوني زندانی کول، تجاوز او د جنسي ځورونې نورې بڼې دغه راز د مسکو تر ولکې لاندې سیمو څخه روسیې ته د ماشومانو د اجباري اخراج مسله شامله ده. د کمیسیون په وینا ممکن د اوکراین د انرژي پر بنسټونو د روسیې لخوا د پراخو حملو څپه د بشریت پر ضد جنایت وګڼل سي.
د ازادۍ په څپو کې
در امواج ازادۍ
احمد شبریم په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. د سیمه له هیوادو سره د طالبانو روابط په دې خبرونه کې چیرو. د جنوبی آسیا د سیمیزو همکاریو د سازمان یا سارک غړو هیوادو پریکړه کړې چې د افغانستان پر ځای د سارک مهالنۍ مشي بنګلادیش ته وسپاري. بل لور ته د متحد عربي اماراتو په دوبۍ کې د طالبانو جنرال قونسل خپل کار پیل کړ. د سارک د منشورو مقرراتو له مخې تمه وه چې د دې سازمان راتلونکې درې کلنه مهالنۍ مشي افغانستان ته وسپاري، خو د ځینو سرچینو په باور د دې لپاره سارک دا څوکۍ بنګلادیش ته ورکړه چې دغه سازمان په کابل کې د طالبانو واکمن حکومت په رسمیت نه پیژني. سارک د جنوبي آسیا لپاره د سیمه ییزې همکارۍ سازمان د 1950 کال د ډسمبر په 8 نیټه د بنګلادیش په پلازمینه ډاکه کې د وو هیوادونو له لوري تأسیس شو. بیا د 2003 کال د اپریل په 3 افغانستان ته هم د سازمان غړیتوب ورکړ. افغانستان، هندوستان، سریلانکا، مالدیف، بنګلادیش، بوتان، نیپال او پاکستان د سارک سازمان غړي دي. د دې سازمان څارونکي غړي استرالیا، چین، ایران، جاپان، موریشس، برما یا میانمار، جنوبي کوریا، اروپایي ټولنه او د امریکا متحده ایالات دي. بل لور ته په سیمه کې طالبانو یو شمېر ډیپلوماتیک مرکزونه نیولي دي. روانه اونۍ د متحده عربي اماراتو په دوبۍ کې جنرال قونسل طالبانو ته وسپارل شو. د ترکیې په استانبول کې هم قونسلګري طالبانو خپله کړې. په ایران کې بیا سفارت ته دوی خپل استازي استولي دي. په قطر او پاکستان کې هم د افغانستان استازولي طالب چارواکو ته سپارل شوی. په اسلام آباد او دوحه کې د سفارتونو ترڅنګ په کراچۍ، کوټه او پېښور کې طالب ډیپلوماتان د افغان استازولیو چارې مخته وړي. په روسیه، چین او ترکمنستان کې هم د ځینو طالب ډیپلوماتانو حضور منل شوی دی. خو د دې هڅو سربیره د دوی حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی چې له همدې کبله د سارک سازمان مهالنۍ مشي له ګوتو ووتله. په دې خبرونه کې مو میلمانه دي ازرخش حافظي، د اقتصادي چارو کارپو صلاح الدین سعیدی، د سیاسي چارو کارپو او عزیز الدین معارج، د سیاسي چارو کارپو او پخوانی ډیپلومات سعیدی صاحب. میلمنو تاسو شرغلی سعیدی صاحب، که تاسو ته راشم، څه فکر کوئ چې دغه کنسولګری سي جنې طالبانو ته سپارل شوی دی، دا په څه مفهوم؟ آیا دغه هیوادونه غواړي چې له طالبانو سره رابط نشتی کړي؟
واقعیت خبر یې دا دی چې د طالبانو حاکمیت مشروع حاکمیت نه دی، نه داخلي نه نړیوال مشروعیت لري او نه هغه ته عملا هڅه کوي. دې دا او نه پرته بل څه نشته. مطمئنا یو سلسله قونسلي چارې مخته وړل او هغه ته زمینه برابرول دا کوم مشکل نه دی، اما په سیاسي پوستونو کې څوک نشته او نه هغه ته عملا هڅه کوي. د سیمې امنیت او اقتصادي چارې د سیمې د همکاري پرته نشي اجرا کېدلی. زه هیڅ تعجب نه کوم چې د سارک مشري هغه نوبتي مشري طالبانو ته نه ده ورکړل شوې، چې د مشروع حاکمیت نه دي او د مشروعیت لپاره نه په داخل او نه په بهر کې هغه متناسب حیثیت دا وي، خو دا وي دي اما
مننه سیدی صاحب. حافظی صاحب، د سارک مهالنۍ مشرۍ له اقتصادي اړخه څومره اهمیت لري؟
سارک یو مهم اقتصادي سازمان ده. تر شپږ تریلیون ډالر تر نوورې زیات دی، نو اما متاسفانه د پاکستان او هندوستان د مشکلاتو له امله ډېر فعال او اکټیو نه دی، خپل د فور کپاسټی څخه کار نشي اخیستی. کنه ډېر مهم دی او د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره هم ډېر اهمیت لري او نور اعضاو لپاره هم ډېر ښه، ګټور، مفید او غښتلی سازمان ده.
یعنی حافظی صاحب، یوازنی علت همدا ده چې پاکستان او هند سره رابط خراب دي او کنه په ورته وخت کې د سارک د غړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي توازن ډیر کته پورته دی، شکته پورته دی؟ یعنی داسې نه لکه د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو ترمنځ چې اقتصادي توازن ډیر کته پورته نه دی، که څرنګه؟
اروپا کې هم متوازن نه دی. مثلا آلمان $5.5 trillion ډالر یورو تولید ناخالص ملي لري، حال دا چې د بلغاریا یا مثلا رومانیا په 500 میلیارد هم نه رسیږي. نو په دې خاطر باندې توپیر نشته دی.
دومره ډیر نه، وبخښئ، زما مطلب دا دومره ډیر نه. یعنی مثلا لکه د هند او د پاکستان اقتصاد کا مقایسه کو،
او بیا داسې دي چې نور هیوادونه لکه بوتان، لکه مالدیف، لکه نیپال او سریلانکا، دا هیوادونه افغانستان سره تقریبا ورته یا تر افغانستان څخه لږ اقتصاد لري، نو دوی هم ډېر غښتلي اقتصادونه نه لري. مهم دغه دی چې دلته تصمیم نیونکي علال اکثر همدا هندستان دی، بنگلادیش دی او پاکستان دی. په ایکو کې هم دغسې دی چې ایران او ترکیه او پاکستان اساسی رول لري، ځکه چې دوی اقتصاد او ونډه زیات دی او د سازمان د تمویل لپاره ډېرې پیسې ورکوي. نو په دې خاطر باندې دا خو تساوي نشته دی، اما په هر صورت د همکاري زمینه شتون لري. هغوی بانک د سارک شته دی، یعنی صندوق وجی د سارک شته دی، بیا سټیکر دی، سارک دی، د تجارت دی اسانتیاو لپاره چې ټول هیوادونو سوداګر ته ورکول کېږي. نو متاسفانه دا ټول د یو واحد اقتصادي انتګریشن یا همګرایي اقتصادي لپاره زمینه تر اوسه پورې برابر شوې نه دي. کنه د ټول هیوادونو لپاره دا ګټور دی. مثال په توګه انتګریشن شتون لري، افغانستان د معدن څخه ډک دی، هندوستان او پاکستان او بنګلاديش د ماهر کارګرانو او انجینرانو او د ډېر ښه صنعتي تجربې څخه برخوردار دي، او دوی خام مواد ته ډېر ضرورت لري. کیدای شي چې پروسس حتی د دې موادو په افغانستان کې وشي. دوی اوسپنې ته ضرورت لري، مس ته ضرورت لري، قلۍ ته ضرورت لري، لیکن ته ضرورت لري، کرومای ته ضرورت لري. ډېر شیان چې په افغانستان کې پیدا کېږي دوی ورته ضرورت لري، اما ډېر مشکلات ورته شتون لري. مثلا پاکستان غواړي چې دا ټول شیان د پاکستان له لارې بهر ته صادر شي، او پروسس لپاره هم د زلخ نه کوي. په دې چې اکثرا زمونږ تالک یا مثلا زمونږ کرومایت او ځینې نور شیان دلته په پاکستان کې پروسس کېږي، یا اډیشنل ویلیو یا هغه اضافي ارزښت هلته تولیدېږي، او کله نا کله دا اضافي ارزښت تر اصلي ارزښت زیات وي. په دې خاطر باندې د پیچلي مسالې شتون لري چې د همکارۍ د بشپړ همکارۍ مخنیوي کوي.
مننه حافظ صاحب. د موضوع سیاسي اړخ ته راشم، مارج صاحب، تاسو د ډیپلوماټ په صفت کار کړی، سفارت یا کنسولګری د یو هیواد پر پلازمینه واکمنو ته سپارل، یعنی طالبانو ته چې سپارل دي، څه معنی چې حکومت به بیا پر رسمیت پیژني؟
افغانستان د ډیپلوماټیک اصولو پر بنیاد باندې کومه به دې فکر وکړو. تقریبا مخکې له 1918 کال د دوه مملکتو په منځ کې ډیپلوماټیک اړیکې صحیح کېدلې جوړې، دا د دوی خپل منځي یو پروتوکول و یا تړون لاسلیک و، په هغه کې به بل ته خپل شرایط هم وړاندې کول، او په زمن کې دا به ویل چې په کومه کچه باندې دا رابط سره جوړ کړو، د سفارت په کچه، د جنرال کنسولګری په کچه، د کمشنری عالی په کچه، او یا که مثلا دفتر ناظر یا مثلا جنرال کنسولي، هر ډول چې و عمل بالمثل موجود و. صحابه معلومه چې تاسو نن تاسمنه کې څومره خاره به وخت له وکړه تعمیر جوړ کړي ساختماني او دا خدای مسال وخت من سر جوړې دل، او رابط مصیبت خراب دل، دوی د حقوق بین الدول خصوصي پر بنیاد ودا کړل. له دوه نو نس یو شپتم کړه دی خاص کړه چې کنواسین دی ویانه او شیکاګو یونیفورم کړل، مثلا د نورمونه د ډیپلوماټیک او د کنسولي چارو، وصول ډیپلوماټیک او کنسولي او پروتوکول ډیپلوماټیک، دا نو تقریبا متحد المال په ډول باندې په ټولو دولتونو چې دلته لاسیک وکړه، خصوصا یو سل درې نوي هیواد سره بلګر متو سازمان غړي هم دي. دلته مور یو اجلاس ده سیستم په ټولو باندې، یعنی دلته اول شرط بیانو دا هم ده چې یو دولت باید په رسمیت وپیژني چې هغه مشروعیت ولري، یو ستاندرد معیاري دولت دی. که چیرې په رسمیت نه پیژنه کې معنا ده دغه دولت دوی ته اعتبار نه لري، یعنی دوی دولت په سرګه نه ورته ګوري، دولت یعنی حاکمیت قلمرو نفوس، په دغه معیارو باندې دوی ته نه ګوري. نو نوبه شاده ده چې دولت په رسمیت پیژنه سي، دوهم ځل بیا نه د ډیپلوماتیک اړیکې بل مقابل په کچه باندې جوړیږي. اوس یو حالت استثنایی ده چې یعنی په نا اعلان شوې توګه دوی غواړي چې افغانستان د طالبان امارت په رسمیت پیدا، درې کټګوري هیوادونه دي. یو هغه وادونه دي چې دی فکر کوي چې طالبان یو پروژه ده، نه نظام ده، نه دولت ده. دغه پروژه د ملاتړ د پاره هغه چا چې پروژه په لاره چولې ده، دوی هم غواړي چې دغه یو هویت په ډول باندې وساتي، دغه نظام د اوسنۍ دغه جغرافیې ساتي دا وساتل شي. دومه کټګوري هغه وادونه چې دلته امتیاز لري، لکه چین یا نور هیوادونه غواړي پانګونه کوي، غواړي دغه فرصت موجوده شته نه استفاده وکړي. درمه کټګوري هغه وادونه دي چې دوی احساس د خطر کوي، امنیت د کورنی امنیت خپل کې ایران یا پاکستان یا ترکمنستان یا په ټول کې مزنه سي وادونه. دوی غواړي په ډول نه او ډول رابط جوړ کړي چې خپل تدابیر ونیسي، مثلا تیادی د داعش د له دو القاعده د نور ډلې په دغه ډول مده. دا درمه کټګوري کسان هیوادونه دا سوالی که جوری پټولکه دا آسان یو امتیاز طالبان ته هم نه ده او د طالبان د امارت اسلامي باید په دې باندې خوشاله هم نه اوسي. په دې ډول باندې ځان ته خود مختار خپلواک هیواد وای، زماندار وای، د دې جغرافي مالک وای او نړۍ سره داسې تعامل کوي چې هغه د تا هویت ته په ټیټه سترګه ګوري. که چیرې دولت یو حاکم وي یا نظام ته یو ارزښت ورکوي، بیا نو بل مقابل مملکت سره به داسې روابط جوړ کړي که تا اول لومړی شرط پې کېږي چې راسه ما پرسپیکټ وپېژنه، بیا ماته د ډیپلوماتیک اړیکې جوړ کړه. کنه دغه شته ډیپلوماتیک اړیکې چې دوی په کابل کې سفارت پرانیسته ده، دا هم پې وتړي. خو متاسفانه چې دوی له خپلو مجبوریتو نه دغه حالت سره راغله ده. د خته د امتیاز په سر ګډې خوشحالېږي چې بدون د اګریمان او بدون د اعتمادنامې، بدون د پروتوکول د تشریفاتو مراسمو چې یو اعتمادنامه به وړاندې سي، دوی یو عادي ډیپلومات معرفي کوي او دا په لویه نړیواله کچه اعلانوي او دوی ته خوشحاله چې د منګ او ډیپلومات په فلاني هیواد ته راو درې چې موږ ته
ماننه مارسي
اصلا که دوی رښتیا غواړي باید معیاري سیستماتیک د حقوق بر دولومي او د کنوانسیونو پر بنیاد نه دي، باید عملو کې چې خپل ارزښت وساتي. مهرباني.
ماننه.
آزادی په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
سیدی صاحب، لکه مارج صاحب چې په تفصیل دغه درې کټګوري تشریح کړه، آیا فکر کوي چې ایران هم له طالبانو ویره لري چې د سفارت چارې دوی ته سپارلی؟
خبر ہم ایران کے استعمال
حافظی صاحب، له اقتصادی اړخه په فارس خلیج کې دوبی یو ډیر مهم ځای دی، څه فکر کوي چې د دوبی د جنرال کنسولی سپارل طالبانو ته د دوی لپاره مفید تمامی شي؟
دوبی تقریبا اوس ترمینال د اقتصادي د افغانستان ګرځېدلی دی. زمونږ تولیدات په جبل علي آزاد سیمه کې تر دننه افغانستان څخه زیات تولید دی، چې هغه افغان سوداګر هلته تولیدات لري، کارخانې لري، تر داخلي تولید څخه دا زیات دی. او شاوخوا یولس میلیارد ډالر تر نوور دی لري په کال کې، چې دا بیا هم زمونږ د داخلي تجارت په پرتله تقریبا شل سلنه تر دېرش سلنه زیاته ده. او هلته سوداګران د افغانستان او صنعتکاران او هغه څوک چې په خدماتي چارو کې سره بوخت دي، دوی ستونزې لري. دولت خو خدمتګار د خلک باید وسی وي او معین خدمات باید ترسره کړي. دا که دولت د کمونیستي وي، که اسلامي وي، که امارت وي، که طالب پرستی وي، که کوم دیموکرات وي، هر څوک چې وي، خو خلک ځینې خدمات غواړي او ځینې ضروري خدمات دي. مثلا کنسولي خدمات، هلته د یو سوداګر پاسپورټ وخت تیریږي، خلاصیږي او هلته بیا اقامت، تر څو چې دی پاسپورټ ونه لري او دولت د امارات سره دی یو رسمي مناسبات ونه لري، نو اقامت یې فسخ کوي. په نوم د مالک یا قار یا مثلا د جایدادونو تختر په حیث یا د سوداګر چې هلته پانګونې کړي دي، دوی هلته میشته دي، دوی هلته کورونه لري، دوی هلته تجارتي اماکن لري، رهایشي اماکن لري، کارخانې لري، نو دوی ته په کار دي چې افغاني پاسپورت کله چې میاد پوره کیږي بیا تمدید شي. دا کنسولی خدمات ډیر ضروری کړی اوس په دوبه کې هم کنسولی خدمات چې یعنی زیات سیاسي جنبه نه لري دا زیات خدماتي او کنسولی جنبه لري دا موجودیت یالتا موږ د سوداګرو دا مهم نه دي چې چا پلاس دي مهم دا وي دا خدمات تر سره شي خپل پیسې واخلي فیس واخلي او د غوي کار وکړي مثلا دوی وسیقې ته ضرورت لري ځین تصدیقور ته ضرورت لري چې یالتا په پردیسی ژوند کې دا هر وخت کار راځي د مرکزی افغانستان دولت په سړیتوب تذکری ویشي مثلا پاسپورت ویشي او نور تصدیقنامی اجرا کوي په دې خاطر باندې دا د کارمو د سمون لپاره ضروری دي انځ ډیر خلک سیاسي جنبي پسې نه ګرځي دوی د کنسولی جنبي پسې یا د خدماتي
افیسه محترم نو د دوبی کنسول جنرال کنسولی به ډیر روایت هم لري په دې سب
ډیر روایت لري او په افغانستان په سفارتونو کې دي او مسکو کې سفارت پاکستان سفارت ته دی یو بل پوری او دوبی آپلاین امدارنګ د ریاض او جرمنی او امریکای ډیر وعده بل
مننه حفیظ صاحب مارچ د سارک په برخه کې مو مخ کې نظر راخیسته و خو کله تاسو د پښتنه وکم چې د سارک غړي هیوادونه لکه هند سریلانکا مالدیف بنگلاديش بوتان نیپال او پاکستان چې پریکړه کړې د افغانستان ته مهالنۍ درې کلن مشي ورنس پاري ونس پاري ل سیاسي پلوه تاسو سرنګه ارزوي
دا د دوی ډېره معقوله او اصولي پریکړه ده ځکه چې او دولت سي تاسو پر اسنادو نه پیژندل سي او هغه ستاندرد معیارونه ونه لري کورنۍ او بارونی مشروعیت ترلاسه نه کی دا خود سن ده چې مثلا په وزیر وزاره یا پخله ویل کی صحیح د طالبان هڅه کوي مثلا خصب کوشش کوي تدیره بلا پوره دنه هم هڅه کوي اما غمیاري هڅه نه دي کړی د مملکت اساسي قانون ولر دي قانون پر بنیاد باندې یو دولت جوړنه کی یا د ټاکنو یا د خلکو پر راي باندې نو بیا نو د تخصان کې مشروطیت او پارلمان مثلا نه یا د دولت هغه آباد معلوم نه دی ګونه قوې نه او یا حداقل دایمي کابینه نه چې وزیر مسولیت ولري نو په هغه وخت کې خو نو مسکه کورنۍ مشروعیت ترلاسه کی او بیا په زمن کې بهرنۍ مشروعیت چې هغه اوس په حال متعلق باندې د کوم هیوادونو دی په رسمیت پیژنو سه حال دا چې مطلق نه هیوادونو په رسمیت پیژنه بهرنۍ مشروعیت یې نه لري په داسې حالت خو امکان نه لري چې مثلا دوی مشري دی یو نهاد یو د تشکیل چې تقریبا څو هیواد دی راټول شوي او دوی مشري دوی ته ورکړ شي دته اعتبار حقوقي مهم ده دته نن ته ناتې فزیکی شخصیت حکومت شخصیت هم حقوقي ډیره معنا
لري مارشب د اسار د هیوادونو د څارون کې غړي هم ډیر مهم هیوادونه دي لکه د امریکا متحده ایالاتونه د اروپایي ټولنه استرالیا چین جاپان او افغانستان گاوند کې ایران البته ځینې بیا لري د افغانستان سره ممکن ډیر ارتباط ونه لري لکه میانمار یا برما خو جنوبي کوریا هم بیا د اقتصادي اړخ ډیر اهمیت لري دغه اړخ ته کې څوک ګوري څنګه لدی پلو هم د دوی رادیدل چې طالبانو ته اساس د طالبانو محلنه اساس نه مني اهمیت نه لري
ګوره تاسو تقریبا د 15 د 2020 کال چې طالبان امارات او افغانستان کا کم سو د تقریبا 15 د سیمو د گاون په کاچا وړي او غټه تقریبا 3 سیدي د دې ځ غونډې ډېر غټه غونډې دي په دې ټولو کې په څلورو یا نهایت 5 غونډو کې طالب اساس دی ته بلنه ورکړ سي متوقع دي طالب اساس اسان ګډون لري دا پخپله یعنی د طالبانو ته د غټ د افغانستان ته غټ تاوان ده چې له دغه امتیازاتو فرصتونو کې استفاده نه کیږي اوس ګورې د جنوبي اسیا د امنیت مسایل دي د جنوبي اسیا د هیوادونو ستونزې دي دا سار کو دا سازمان ده افغانستان هم غړي ټوب لري دلته کچیر اوس هغه اغیزمن هیوادونه تاسو وخت چې هغه د څار په توګه مندي دلته هم ګډون کې په دې غونډه کې څومره زیات په مفیات و څومره د افغانستان لپاره به مرستې را جلب سوې وي څومره یو قوي ستراتیژي به ورته وړاندې سوې د افغانستان یو ښه لابي به سوی وه یو ښه اغز موقع به سوی وه ښه ډیالوګ به سوی وه دغه هیوادو پام به راګرځلی وه اقتصادي سیاسي اجتماعي ستونزې به حل سوی وې په خواشنۍ سره چې داسې یو ستر امتیاز چې تاسو لیدرشپ یا رهبری دا سازمان درې کړو د پراخ د لاسه زی دا د چا له وجنه دا ګناه خپل دی دنه دی کم نظام تو طالبان دی په افغانستان کې د دوی ده د ده پرپه بل چا موږ نه اچو نور هېوادو ته وګورو مثلا پاکستان ته ایران ته که داسې امتیاز چا ته ورځي دوی په هر ډول سي هغه شرایط ورته پلي کوي آماده کوي یې او دغه امتیاز لاسه نه ورکوي د خپل تاریخ دپاره د خپل د ملي ګټو دپاره د ملي افتخاراتو ملي ارزښتونو او د خپل ملت دپاره.
مننه معارض صاحب، له یوې خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکوو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شي.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
دا ازادي په پوکي پروګرام له ازادي راډیو اورېده پروګرام موضوع مو د سیمه له هیوادو سره د طالبانو روابط. په دې خبرونه کې مو د اقتصادي چارو کارپوه ازرخ شافیزی، د سیاسي چارو کارپوه صلاح الدین سعیدی او پخوانی ډیپلومات او د سیاسي چارو کتونکو عزیز الدین معارش ته بلنه ورکړې ده. بیا هم خبرونه ته شرغلی حافظی صاحب، د افغانستان د سوداګرو یو لوی ستونزه همدغه چې هر وخت له ازادي راډیو سره هم شریکه کړې ده، دا د چدوی د پیسو په انتقال او په دغو کې مشکلات لري. د غزنی کنسولګری کې چرته طالبان چې سپارل کیږي لکه د دوبۍ، څه فکر کوي په دې برخه کې ځینې اسانتیاوې ممکن دي چې رامنځته شي؟
نه متاسفانه، داسې دی چې افغانستان چې یو مشروع مقتدر او رسمي سیاسي ادرس نه لري چې هغه دولت دی، نو ډېر مشکلات زیږي خصوصي سکتور ته او د افغانستان خلکو ته. اوس موږ د بینلمللي سویفت سیستم څخه بې برخه یو، او دا بینلمللي سویفت سیستم د دوبۍ په لاس کې نه دی چې موږ په عراق کې یا رانا کې، دا مرکز یې په وال سټریټ کې دی په امریکا کې، او څوک چې دا چلوي د دنیا په استازیتو والته فدرال ریزرو بانک اف امریکا دی. نو په دې خاطر باندې تر څو چې دا بشپړ رسمیت په کچه د ملل متحد او په کچه د امریکې او د زبرځواکونه او د امنیت شورا غړي د پنځه امنیت شورا غړي کې ودونه چې دایمي او اصلي غړي دي، هغه پر رسمیت ونه پیژني، دا مسله نشي حل کېدلی. نو ما هر وخت دا عرض کړی دي چې سیاسي بستر چې مشروعیت ولري د اقتصادي د ودې لپاره اساسي شرط دی. تر څو چې دا شرط تر سره نشي، د افغانستان د ګټو څخه او د منافعو څخه په بینلمللي ډګر کې او په منطقوي ډګر کې په بشپړه توګه څوک دفاع نشي کولای، او تقریبا اوس د افغانستان سوداګر لکه یتیمان دي چې هیڅ مقتدر ملي مرجع شتون نه لري چې دغه څخه حمایت وکړي. په بهر کې په امریکا کې موږ سفارت نه لرو، د سازمان ملل متحد کې موږ بشپړ خدمات نه لرو چې د افغانستان غږ پورته کړي، او همدارنګه په ډیر نور هیوادونو کې هم په یو ټیټه کچه کې مناسبات لرو، او دا مناسبات بشپړ نه دي، او هم مناسبات د پروتوکول له مخې ډیر مهم او ډیر مقتدرانه نه دي. نو تر څو چې دا ترلاسه نشي، د افغانستان وروسته پاتې والی دوام کوي. په دې چې تر څو چې تاسو د بینلمللي نړیوال اقتصاد څخه بهر پاتې شي، هلته استقرار نشي کېدلی، لوی پانګونه نشي کېدلی. هاي ټیک یا ټکنالوژي چې د اقتصادي ودې لپاره او د صنایع ثقیل لپاره پکار دی او ستراتیژیک صنایع لپاره، اغه هیڅ څه ترلاسه کولای نه شي، ځکه چې هغه په دکان کې نه دی، هغه کارخانه تاسو لرشه یو ځینې پیسې ورکوي واخلې، که رسمي یاست که نه یاست، که مشروعیت لري که نه لري، هلته ډېر کریټیریا یا شرایط لري. ځانته تاسو یو مثلا د سپینتي یو کارخانه تاسو د هایدلبرګ د المان څخه رانیست، اول باید دولت پر رسمیت شوی وي، بل دا چې هغه پیسې به کلیرنس ولري چې دا پیسې حلال دي نه دي، د قانوني لار څخه لاسته راغلي دي که تریاک پیسې دي کدی رپورت او زور زیات پیجی دی، دا ټول کلیرنس د نغواړي. او د امریکا څخه مهم ټکنالوژي چې د افغانستان د معدن استخراج لپاره ضروری دی، او یا ریفاینری دی تیل دا خو ضرورت لري چې یو سیاسي مشروع بستر ورته شتون ولري، یو مقتدر ملي دولت وي چې د افغانستان د خلکو په استازیتوب وکولی شي چې د دنیا سره معامله وکړي. نو تاجر زمونږ خو په یوازې نه شي کولی، یو سوداګر څه کولی شي؟
بلې حافظ صاحب محترم، په همدې برخه کې زما کسام تاسو دا توضیح کړه چې وال سټریټ سره اصلا واک دی او د امنیت شورا موضوع ده، لیکن فرضاً په کابل کې د افغانستان بانک نشي کولای چې د دوبۍ له یو بانک سره کومه تفاهم نامه ولري او د غل لارې تاجر پیسې انتقال کړي له دې له افغانستان متحده عربي اماراتو ته او له اماراتو افغانستان ته؟
داسې دی چې دوبۍ هغه بینالمللي مالي اقتصادي سیستم د کنوانسیون سره مطابق کوم پریکړه چې هلته کېږي د هغه په خلاف دا نشي کولای چې وایي کې په خپل تر تعلیم لاندې راځي او دې په میلیارډاو ضرر کې اداره سک دوی هیڅ کله نه کوي.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
مارش صاحب، د موضوع د سیاسي اړخ ته بیا هم راشم، که تاسو توضیح کړل چې دغه هیوادونه د څه له خاطره د طالبان حکومت په رسمیت نه پیژني، لیکن دا اوس چې شرایطو ته ګورو، طالبان هم په ورته وخت کې دې ته ډېر لیواله دي او هڅې کوي چې د دوی حکومت هڅې خونه کوي، خو لیواله دي چې د دوی حکومت په رسمیت وپیژندل شي. څه فکر کوي چې باید کوم مهم کارونه دي چې لږ تر لږه د سیمې ځینې هیوادونه په رسمیت وپیژني؟ مثلا په دنیا کې داسې هیوادونه هم شته چې موجودیت حتی نه لري، لکه د فلسطین په حقیقت کې موجودیت نه لري خو هغه په ملګرو ملتونو کې رسمیت لري.
بالکل، دا لیوال نه چې بلکې هڅې کوي، رښتیا هم هڅې کوي، په نړیوالو مجالس سبجت یاداشتونه هم لیږي، خبرې هم کوي. هغه موجوده سفارتونه اساسولیان چې دي په ګډون دي نماو د اتحادي اروپا سره سره ځي همیشه دوی دا تقاضا در کوي، خو په خواشنۍ سره شرایط ورته وړاندې کېږي. انتونی ګومتریش منشي د ملګرو ملتو واضح توګه ورته وویل که چیرې امارات د طالبان د ښځو حقوق ته درناوی وکړي او نجونې ښوونځي ته پرېږدي، د دوی استازی موږ په ملګرو ملتو سازمان کې منو. ګوره، دا ډېره غټ امتیاز ده. د ملګرو ملتو سازمان اوس فلحال یو سل درې نوي هېواد غړي دي او بغیر له خودګردانو تشکیلاتو سیاته موجود دي. یعنی دغه ټولو سره د افغانستان اړیکې هي عقیدلې جوړېدلې، او که بیا چېرې راته یو قوي ډیپلومات تللی وای، یو ښه د هغې د ډیپلوماسي سیاست نه کار اخیستی وای، او ښه مثلا ښه لابي یې کړی وای، ښه ډیالوګ کړی، بیا کېدای سره نړیوال دې ته متعق نه کړي وای چې راغلی افغانستان پر اساس پېژندلی وای، خصوصا نن افغانستان مظلوم طالبان حکومت ده. دلته یو ستاندرد معیاري حکومت پکار ده، په خواشنۍ سره دوی دا کار نه کوي.
دلته وبخښئ، سوال دا ده، وبخښئ، لکه دا تاسو چې اشاره وکړله د نجونو مکتبونه، نوروز څو ورځې پاتې دي په شمار، لیکن تر اوسه پورې دوی هیڅ حرکت نه دی کړی. آیا د طالبانو دننه دا خلک د دې په اهمیت نه پوهېږي، خو د رسمیت پېژندلو په اهمیت بیا پوه دي؟ څرنګه علت شی ده؟
کومه دا سیاسي مسله ده په دې کې دوی اجازه نه لري یا ورته ویل شوي دي، ځکه دا دلایل چې دوی وړاندې کوي د کاري کالمو مثلا یا د حجاب شرعي و بعضې مسایل، دا ټولې پلمې دي. کومه بله ستونزه تخنیکي او شرعي نشته په دې کې قطعا. دا یو سیاسي مسله ده چې د پردې شاته به څه خبره وي، ځکه د دوهې تړون 215 پاڼې چې دي هغه مطبوعات نه دي راوتلي، تنه هماغه څلور پاڼې یا څو پاڼې چې دي هغه څلور مادې عمومیات مطبوعات خوده سوي دي. زما یې نور مخسره نهسه دوی راتلونکی څه لري، یا څه پروګرام خربر کړی ده، یا مجري هېواد چې پاکستان ده، دا هم معلوم نه ده. چې تر اوکراین مسلې دپاره به دوی څو انتظار کوي، وروسته به غرب هغه سر گزار هېوادونه چې اوس څلوېښت میلیونه ډالر رالیږي، به وروسته بیا دوی څه اقدام کوي، څه پروګرام به کوي. د دې لپاره کېدای شي دغه د ښوونځیو مسله دوی په لوی لاس هدایت سوی چې دا به نه هغه کوي چې نړیوال ته یو پلمه سي او تاسې په رسمیت ونه پېژني، یعنی مشروعیت حاصل نه کړي. وروسته به یو تغییر خامخا درته راځي، یو استاد منځ ته راځي، خو فلحال به دغه څه د اوکراین مسله، څه تایوان مسله، به د پولنډ مسله کې هم لږ مسایل مطرح سوي دي، ناروې سویډن کې دغه ستونزې چې حل سي تغه به دغه جغرافیه په دې خلکو ساتي. دا پروګرام ځکه نیم بدن دی یو ټولنې، نه یوازې تعلیم نه انجینر محرومې دي، بلکې ښځې په کورو کې نظر بندي دغه اوس یعنی د یو زندان حالت لري، اقتصادي ستونزې هم لري، په کور کې نور څوک نشته، محرم نشته چې دې باندې سره وځي، کونډه ده مثلا، بوډۍ ښځه ده، دوی څنګه وکړي چې لاړ شي مثلا بازار ته یا مثلا شی وپلوري ځان ته معیشت ځوان ترلاسه کړي، یا کار یا صنعت ته تولید کار ته نه راځي، روزګار ته نه راځي، تنه د خونه پس ته خبر کوي، خو محدود خلک دي چې معموري وي، دا نور خپل اشتغالونه درلودله. یا مثلا بعضې ښځې تللې د نورو کورونو کې کار او مزدوري کوله. د دغو مسایلو ته پاملرنه باید وسي، او بیا په راتلونکي دپاره وایه طالب نه پرېږدي، ما اولاد له تعلیم نه پاتې کېږي، او راتلونکی نسل دا موجوده کادرونه چې ښځینه دي دا به متقاعد کېږي، په کورونه به کښېني، بیا نوي نسل دپاره بیا څه وکړو، څه تدابیر لرو؟ نوی نسل لس کاله وروسته وایي دا سرحد بیا څنګه وي؟ افغانستان په نړۍ کې په کوم حالت یا عکر باندې شتون ولري؟ څه به کېږي؟ خپله د نجونو ښځو نجلکانو ته تروما سایکیاتریک مشکلاتو ته پیدا کېږي، دوی کله کله ستړي کېږي، ودونه کوي لکه پخوا په توګه، له تعلیم نه پاتې کېږي، هغو عمر ارمان پغایي. دا خلک چې وځي یو کورنۍ کې یوه نجلۍ لس نفره نور د کور غړي دي، مجبور دي پلار مور د رسالت وظیفې دپاره د خپل تعلیم دپاره ګاونډ هېوادو ته ځي، څومره کړاوونه هلته تېروي. دغسې اوس فکر وکړئ چې مثلا څومره میلیونه نفر ورځ په ورځ وځي، خپل ملګرو ملتونو سازمان په وروستۍ کې ویلې دوه ماره ورکړې، یو ویلې دوه نوي فیصده ښځې و نجونې په افغانستان کې په سوې ته غځي ګرفتار، د ماشومان خلاصه کې چې اته میلیونه دوی ویلې سي په ناتار حالت کې دي، او دا ویلې چې تقریبا شپږ نیم میلیونه تنها په ګاونډیو کې مهاجر دي، کډوال دي. دا خو کمه معیار نه ده،
مننه مارس.
یو کال وروسته لس میلیونه دولس میلیونه ته ځي، خو ټول نفوس هغه کادرونه د افغانستان شتمنۍ ټوله بهر وځي.
مننه سیدی صاحب، همدغه پوښتنه که په دې شکل له تاسو وکړمه چې مارس صاحب هم توضیح کړه، ولې د طالبانو دننه خلک دا مشان پرې باندې پوی دی چې د دوی د حکومت پر رسمه پیژندل مهم دي، لیکن بل لور ته چې کوم شرایط مثلا د نجونو د مکتبونو شرط یو بنیادی شرط شدل سوی دی، دې ته دوی توجه نه کوي، ستاسو په باور علت څه دی؟
مننه. نړیواله ټولنه او د نړیواله ټولنو ناکردي افغانستان د حالت راوسته. مطمئنن افغاني حکام پراشتي حاکمان او زمنګ همسایگان د هغه جمله پراس کې پاکستان چې د ښکاله داسې افراد ته داسې تربیه ورکړي چې په پاکستان کې جمهوریت کړي او په افغانستان کې جمهوریت کړي، د تیوریکي لحاظ یو د افراد چې په دې مورد کې تصمیم نیسي په دې باندې باورمن دي چې د دې برداشت د دین نه همدا دی چې د عملي کوي. نړیواله ټولنه اوس د حل لارې په د ناکامی دي چې په سیاسي مذاکره کې مناظره نشته، په سیاسي مذاکره کې په دې باندې بحث دی چې د چا هویت ونه خستل شي. طالب دغه دی چې دی په دغه باندې باور لري، دا چې ورته ایسا ویل دي، دا چې ورته خپل ویل دي، چې دینی غني په دې مبارکي. اما طالب څوک دی چې زما په لور د ملت په لور تطبیق کوي؟ زه د طالب سره د مذاکره په جریان کې چې نړیواله ټولنه تاکید کوي چې دغه د شر دی، دا خطا شر دی. طالب ته ویل پکا دي چې ته څوک یې، غیر د ټوپک نه ته څه لري، د مشروعیت مسأله دې څنګه ده؟ اول دې خپل ځان مشروع کړه، د ټاکنو او د ملت د ارادې د پاره دا ملت مجاهد او مسلمان ملت دی، د دې پاره زمينه برابره کړه، بیا د اول سنم پسې وتړه. اما ته مشروع نه یې. نړیواله ټولنه په دې خطا کې له سره په خبره نه پیږي چې د ښځو حقوق دې داسې هغه هویت هم دا دی، د هغه فهم هم دا دی. د دینه په سیاسي مذاکره کې هغه څه چې په قطر کې خطا وشوه او د ځان د بهترلو لپاره مختصر شو، د طالب سره مناظره کول نه دي په کار، هغه مناظره باز بزه ده. هغه خطا په دې دلته مبدئي خطاګانې دي چې متاسفانه اوږد بحث ته اړتیا شته.
مننه سیدی صاحب. حافظی صاحب، که بیرته د همدغو روابطو چې طالبانو له دې ځینو هیوادونو سره ټینګ کړي دي، اقتصادي اړخ ته راشو او دې برخې ته راشو، که د افغانستان واکمنان دغه اوس چې طالبان دي دوی په رسمیت ونه پیژندل شي، له اقتصادي اړخه یې تاوان څرنګه دی؟ یعنی د 2023 کال تر اخیره که په کابل کې د طالبان حکومت په رسمیت نه پیژندل شوی، له اقتصادي اړخه به افغانان څومره زیان وویني؟
د افغانستان سوداګر او صنعتکار او پسوته د نن او په بهر کې خدماتو او بوختي، دوی پرته له د رسمیت پیژندنه په نور مسایل باندې هم ضرورت لري. دوی د بزنس ایکالوجي له مخې دوی مسؤلیت ضرورت لري، دوی یو آرام او مسؤول فضا ضرورت لري، دوی قانونیت ضرورت لري چې خپل حدود د مناسبات دولت سره قانون پر بنسټ وټاکي او قانون باید نافذ وي. دا خو متفقم کولند کېدل، خو اوس قانون دغه شتون نه لري. موږ ته داسې یو چې قانون وو، قانون اساسي وو، نور قوانین وو، خو د حکومت د چارواکو لخوا تر پښو لاندې کېدلې، خو حداقل شتون درلودل د یو وثیقې په حیث. اما اوس خو دا قانون هم شتون نه لري او تعبیر د شریعت د هر مفسر او د هر مولوی هر عالم د بل سره فرق لري. دوی د هغه مذهب پر بنسټ، د دوی د ذهني سابقه پر بنسټ هغې عمومي. نو خلک لالهندې نه پوهېږي چې څه وکړي او څرنګه کنه خو دا کولی شي چې د فقر وژغوري. اوس په یو 500 هیوادونو کې افغانان اقتصادي ټولنې لري او پیسې لري، هلته تجربې د کار تجربې لري، یوازې پیسې نه لري، پیسې هم مهم دي، اما د هغه ترڅنګ دوی اعتبار لري او د اعتبار ترڅنګ تجربه لري. او بالفعل په منهاتن کې دوی رقابت کوي، په فرانکفورت کې رقابت کوي، په هامبورګ کې رقابت کوي، په لندن کې رقابت کوي خپل بدلي شیانو سره. نو که چیرې دوی خپل تجربې او پیسې افغانستان ته راولي، افغانستان صنایع جوړیږي، افغانستان معیاري خدمات کې مؤسسات جوړیږي او ډېر نیمګړتیاوې هلته شتون لري چې د دوی لخوا رفت کېدای شي. اما دا ټول مسایل یو سیاسي مشروعیت ته ضرورت لري چې خلک خپل ځان ته مسؤول احساس کړي او د قانون تر سیوري لاندې خپل ژوند کې احساس د امنیت او مسؤلیت وکړي. او تر څو چې دا ویره شتون لري، هیڅوک نه راځي، نه یوازې نه راځي، بلکې مسؤول دل په سلهاو زرو افغانان د سزخه د پاکستان څخه وتله غتاسي تاسو خلک غوښوت کې اور باندې ډېر کار شوی او ماسترګانی درلودلې پیږي لرلې. نو علالاکثر د افغانستان پریښودل او دا سخت ناورین ده د یو غریب بیچاره او رستپاتې افغانستان لپاره چې مثلا هم لکم یو میلیون روزل شوي خلک ځینې بهر شول. نو په دې خاطر تر ټولو څخه د مخه زما له نظره یو سیاسي مشروع بستر د افغانستان د راتلونکي لپاره ضروري ده. که دا نه شي، خدای مکړه، د افغانستان ناورین به زیات شي او خلک د بحران څخه خواته درومي.
مننه حافظ صاحب. په فیسبوک کې د ازادي راډیو دغه بحث په ارتباط تر اوسه پورې حشمت توخی خپل نظر را سره شریک کړی دی. د لیکي خلیجی هیوادونه په خاص ډول د قطر او اماراتو هیوادونه د افغانستان د په باور په بربادی کې او د جمهوریت په سقوط کې لوی لاس لري. دا چې د افغانستان خلک په دې حالت کې دي، د دوی له لاسه دي چې د طالبانو ته افغانستان سپارلې. محمود وفا بیا یوازې سلامونه را تره لیشلې دي. او الله الحاج ډاکټر عبدالحکیم حکیمی بیا د ازادي راډیو د پروګرامونو په ارتباط نظر څرګند کړی دی چې د په وینا باندې ماښامنۍ خبرونه مو سم نه اوریدل کیږي، یوازې پر منځنۍ سپوي. البته اوس خو ازادي راډیو د شپې لخوا په منځنۍ سپه 12 شپږ نوي تاسو اوریدل شي او د ازادي راډیو نور خبرونه د په اوږدو سپو باندې د ورځې په جریان کې تاسو اوریدل شي. لوي خبرتیا وروسته بحث دوام ورکوي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي صفو 12 شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو پر لاندو صفو 19 21 او 25 مترو مندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
احمد شبریم د ازادي چپو کې پروګرام کې ستاسو کوربه په دې پروګرام کې و موضوع د سیم له هیوادو سره د طالبانو روابط په خبرونه کې مو اسرخ شافیزی صلاح الدین سیدی او عزیز الدین مارش ته بلنه ورکړې ده چې په دې بحث کې ګډون را سره وکړي د دې له خاطر چې د پروګرام ورستی څلورمې برخې ته رسیدلې یعنی تقریبا لستول استقین ور وخت لرو نو د پروګرام کې چرته را غونډ کو په دې حساب باندې سیدی څه فکر کوي چې دغه شرایط که په همدې شکل باندې دوام ولري چې یوه نیمه کنسولګری طالبانو ته سپارل کیږي لیکن په ځینو مهمو ځایونو کې لکه د سارپ سازمان کې افغانستان ته مهلنۍ مرشي نه ورسپارل کیږي وضعیت به په کومه خوا روان شي؟
هماغسې مو چې په بارها ویلي دي د طالبانو عملي سیاست خبرې کوي د طالبانو عملي سیاست د وطن د بحران سره مواجه کوي نه په داخل کې مشروعیت لري نه په بهر کې تیر قوانین ملغا دي نوي قوانین نشته او که می څوک په دې اختصار ویلو ملامت نه کی د شریع الله په نامه باندې کوم مدون قانون نشته شخصي فتاواوي دي او د دې شخصي فتاواو نه مختلف تعبیرونه کیږي د دولتداري فهم د طالبانو د قومندانانو او مشرانو نه نادرس فهم دی هر یو جدا خیال جدا فکر د مشروع حاکمیت د جوړولو تصور ورسره نشته تعهد ورسره نشته په ټاکنو باور نه لري نور خلق تسلیم کشي او دې ته باید نقل کړي دا تمام د وطن بحران ته وړي او د دې شلکرن مسؤلیت هم معلوم دی چې چا سره و سبېکرن مسؤلیت هم معلوم دی د نړیوالې ټولنې مسؤلیت هم معلوم دی اما زمنګ لاس د طالب ګریوان ته دی چې پوس کې د لامل دي چې دا وطن د دې بحران سره مواجه کوي بل نتیجې هم شو کوله شکر
مننه سیدی صاحب مورج صاحب لکه څنګه چې سیدی صاحب وویل یو د بحران په افغانستان روان دی د دې خطر چې د دې بحران مخاوني ول شي لښ تر لښه نن سبا په افغانستان کې جګړې نشته د روسي راپورونو لمخې په افغانستان کې تر هغه ډېدونه نسبت پاکستان ته ډېر کم دی او پاکستان کې زیات شوی په افغانستان کم شوی دی د دې خطر چې د ثبات وساتل شي او د بهبود په خوا باندې وضعیت روان شي څه باید وشي
مخکې له دې نه زه خبره تر ازم مخکې او دوست لکه په فیسبوک او سویلې و دادې جیسیس یا د گف د هوادو پارلمان پرستانه پورته دا جمهوریت نه بلکې څلور څلوېښت کاله ده چې غرب کومه پروژه یا شرق کومه پروژه خصوصا غربي هوادو ناتو مخته وړي اقتصادي یا تمویل کوونکی یا لوجستیک همدغه شیخانو همدغه د جیسی ګلف هوادونه دي چې موږ متاسفانه سره لاس پرې وانیو او د جمهوریت د سقوط مسله مطلقه نه سیاسي مسله وه چې هغه په تفاهمات او خبرو په دې باندې سوې ده دا سه حالت مې سره غلا ده تاسو سره د پښتنې پاکله باید سی وایو چې صحیح ده بالکل منو درې سوه درې نیم سوه نفر د ورځې مړه کېدل په افغانستان کې کار خو که طالب و که جمهوریت د افغان بچو د افغان مینه تویدله په دواړه خوا کې په ناپوهۍ کې دا کار کېده نیابتي جګړې وې له پخوا وختونه په نړۍ کې موږ ګورو چې لویې لویې فابریکې د وسلې جوړېږي د جنگ لپاره کډونه روزل کیږي سول د فارس اکاډمي د سټوکیو پی جی په کې واه یعنی معنا دا دا پروګرام به دوام لري د ګټي دي اما دا چې اوس امنیت راغره د پرچار راغلی دا د مقاومت د باب څه کوي او دا لندغرو د مفسدین د مده مونږ پیګو چې دا دروغ دي د داعش مثلا مترکی له بهر نه ویل کی دا څه ستاسو وضعیت چې او شرایط ذهني او نیوز مساوي دا مونږ پیګو چې څنګه ساکنه پروان سره ده خو د دې لپاره تدابیر پکار دي چه دا رښتینی عملی دایمی امنیت ده او که مقطعی ده مقطعی امنیت خور وخت راتلی سي په جنګ کې مور باندې لانیږي نو تاکم دواړه خوای وسه په مځکه کې دي تر میاس تر کال تر یو میاده پورې اما دا د دې معنا به نه لري چې اوربان وسه جګړه ختمه شوه دغه لپاره چې کوم تدابیر باید ونیول سي خلکو ته عملی په سیستم او په میکانیزم په توګه باندې ډاډ ورکړ سي هغه ته موږ ویلی چې دا امنیت موجود ده بالکل درسته ده اما وخت چې وینې ستور خلک ځان په خطر کې ویني یعنی خلک سیاسيونه به نه افغانستان ته تلای نسی دا یو مشکل هم ستا تهدید او موجوده موجوده سیاسيون چې دیام ډیر په گزاره حال په ځوان کوي او هر شپه ځان تهدید کوي خصوصا پوزي چارواکي په خواني چې باوجود چې دوی وايي افغان من کړی دا افغان واقعا غلوې سیاسيون تسلیم چې وي ته $50 اطلاعات راغلي دي
کرزی ته او ډاکټر عبدالله ته او دا نور ته ورکول کیږي هر میاست او نور عام عسکر د پخوانی اردو یا د تعدیل لاندې دي او یا په مرموز ډول وزل کیږي. که دا طالبان خوا وزل کیږي هم به دا صافه کې دا خبره چې هغه تور چې دوی عزت ته متوجه ده هغه به لرې کړي او که بل څوک یې وزني استخبارات اداره دې قوي کړي چې دا ول معلوم پته ولګي معلوم چې دا واقعا څوک وزني چې دا دا خلک له منځه ځي. نو دغه حالاته چې ګورو چې یو ښځه یو نر په افغانستان ځان خپل پوره امن کې نه ګوري دې ته بیا موږ دایمي او سالم امنیت نسي ولای. امنیت هم د امنیت داسې جګړه باید بند دی. امنیت فزیکي امنیت هم ده، فکري امنیت هم ده، غذایي امنیت هم ده. ازادي د بیان نن سبا په افغانستان کې نشته. دوه خبرې چې ته اصلاحي نیوکې په نظام باندې وکړې چې دا ازادي بیان ده او دوی اصلي همراسته ده تر هغه چې نیوکه نه وي نواقص برملا نه سي نو دوی څنګه پالیسي جوړ کړي څنګه آینده ته متوجه شي. ما همبغه وخت تلویزیونو ته هدایت ورکړي چې پلانې ونه غواړي او کني ته آواز نه تادي دی تر دې اندازې پورې دا په څه معنا چې هغه څوک چې غږېږي نیوکه کوي هغه برحقه ده زه ناحق یم هغه پټوم بندوم یې دلیل او منطق خو سره نه لرم چې ورسم سره استدلال وکړم ورته وایم چې تا دا خبره صحیح ده که غلطه ده یا تا په دغه په نیوکه په وړاندې ما څه کړي څه نه دي کړي
نو مارچ صاحب دلته سوال دا دی چې حل لارې څه دي ستاسو پیشنهاد څه دی؟
الله وګور ما همیشه دا خبره کړې ده ضعیف حاکمیتونه خاموش ملتونه یا بې اتفاق ملتونه دا همیشه بحران نه جوړي په هیواد کې لکه څنګه چې وخت بس دی لا قانوني او فرا قانوني وسه لا قانوني او فرا قانوني دواړه په ټولنه کې بحران زیږي. همدغسې ضعیف حاکمیتونه او خاموش ملتونه بې اتفاق ملتونه همیشه بحران نه زیږي او پردو ته لاسونه ته اجازه ورکوي. که چیرې ملت را یو جای نسي هوښیار نسي غږ پورته نه کړي لارې طریقې نه نړیوالو سره دوی بد اړیکې جوړې کړي ګورې وډله راځي نظام اخلي په زور د ټوپک یا پار حالت شي نړۍ سره هغوی غواړي کوشش کوي اړیکې جوړې کړي اما دې خواته لغنه په دوه برابر درې برابره زیات ملت پروت ده دوی نه شي کوی سره نړیوالو سره په ډول نه ډول اړیکې جوړې کړي. نه دا چې موږ وایو چې افغانستان د طالب بیرته هغه شر او فساد ده نه دا چې موږ وایو چې مثلا طالب بد ده خو فلانکه فلانه چې د ما همزه بدم تبارم دغه بیا قهرمان ده او مارشال ده فلانه پستان ده دا بیا طالب سره مرسته کوي جعلي ویډیو جوړول جعلي تهمتونه کول هغه بیا خپل هغه عیبونه په دې کې پټوي. مثلا د لیلی د دشت یو ویډیو راوړ طالبان سرکوشي میکنه دا خو معنا دا ده چې طالب نور هم دغه د ګور د ټول دروغ دي هغه ته بدوی اصلا دغه نسبت د طالب پلویان دغه مخالفین څه دي سیدی دوی زیات هم راست طالبان سره کیس دی اتل
دلته مارش ابو بخش مارش سب تاسو چې لنړیوالو سره سیاسي ارتباط ونیسي په داس شرایطو کې چې مطرح سیاسي چې نړیوالو ته مطرح کاری هغه کسان دي چې مخکې په نظام کې او تاسو هغه هم ردوي نو څوک را پیدا شي چې لنړیوالو سره ارتباط ونیسي چې هغه بیا له وطن کې داخل خلکو سره ارتباط ونیسي او شرایط بهتر شي؟
نه 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 د سند په صحت مند و ملغوینه بهتره پاک نفسه از مختلی سیاسون په امدلن افغانستان که افغانستان بهرسته منگه دی غلو مفسیدی نوی اگه سیاسون سیاسون ده وگونه سیاسون جلسه یو وگه وسه مالی که داری ده بازی نه انگاوان هوادونه چی وی سیتا مشارکت ملی یو مطول رو شمول حکومت جلسه داره که دیگوی پا حکومت که تو شمول نده ایران که تو شمول نده داره تو سنی مذهبی چی جازه داری حکومت لرسی نه بلوچ جازه داری نه آذربایجان جازه نه ترک نه کردای آلته تاجکستان خپل هواد تاجکستان ځانته وای سعودي او کورنی پاتچای کی خپل پاکستان کې پنجاب کې ده ترکمنستان زوی نه نمونه پیدا دي درال کې نور قومونه دي منتها دوی هغه خپل ګډاګر غوړل تر هغه سیاسون و چې جوړ سی و هغه د خپل ګډو ته ژوند کسان متاسفانه چې وسه موږ یې باز القله کې دور زمخه په قطر کې امنیتی غونډه و امنیت جانی وګړي هم دا خپل ګډاګان جاسان وته خپل برنامه درلودل خپل برنامه بنیاد نه لګوي دا کار کې هغه د نتیجې هم نه ورکې کوم پایله نه لري اما نور سیاسون سم مطرح دوی کوي چې خپل اړیکې جوړې کړي او هغوی ورته ډېر پاملرنه هم کوي هر وخت یې وعده د فلسفې او اصول داسې زړې پدیدې جای نوې پدیدو ته پرېږدي حمورابي او ترسانوسان قانون ده چې خامخا به پدیدې به له منځه ځي نوې پدیدې او نوي کادرونه او نوي سیاسونو ته موجود شته خبره دې که ده که چېر دوی په پلان او برنامه باندې وړاندې لاړ شي له ملت سره خبره شریکه کړي یو ډېر اخلاق ملاتړ ولري په انفرادي هم نه کېږي که تاسو راټولې شي دا غمیزې هر کې په همانګي د طالب نه ناستې طالب نه ناستې کومه طالب د خارې بچی ده استاد باید راوسل شي او دغلته باید په دې جغرافیه کې ګډ ځوان سره وکړه که بیا نفیسي نفی کېدل سیاستي خو بیا یو خبرازي وبله خو بیا جګړه کوي غمیز د لهر الحال د لاګ
مننه مارشت. بس یو دوه دقیقې وخت لرو حافظي صاحب، ستاسو نظر کا واخلم چې څه باید وشي، څه پیشنهاد لري؟
پیشنهاد دغه دی چې حکومتونه د خلکو په استازیتوب ځینې خدمات باید ترسره کړي، او دا خدمات هر عمره چې زیات وي د مشروعیت زیاتېږي. هغه دولتونه په هر دلیل چې وي که خدمات را نه شي کولی خپل په ضعیف پس پاتې کېږي. زما له نظره د افغانستان یو ستر تاریخي مشکل دغه دی چې مونږ د یو الټرنیټیو یا یو بدیل خاوند نه یو. د مثال په توګه کله چې امریکایان راغلل او طالب چارواکي لبنې یوړل، د اکتوبر تر دسمبر پورې افغانان حکومت نه درلودل، او بیا په بن کې حکومت جوړ شو او تر دننه په افغانستان کې هم جوړ نه شو. د هغه ځای څخه مشتبه د افغانستان د خارجیانو په مرسته او میلمتوب جوړ شو. اوس هم مونږ زما له نظره مایوس رساله لیکلې وه مخکې دا نویم کلونو کې نبود بدیل سیاسي و دوام فاجعه در افغانستان. اوس هم مونږ داسې یو قطمت یو تیار آماده سیاسي بدیل نه لرو. مخالفین لرو، اپوزیسیون لرو، داول داول، او دوی هم خپل منځ کې یو موټی نه دي او د اساسي غوښتنې پر بنسټ سره ټول شوي نه دي. دوی خپل ګټې پسې ګرځي. نو تر څو چې افغانستان یو ملي متعارف متمدن او با فرهنګ بدیل یا الټرناتیو د قدرت لپاره ونه لري چې سیاسي، اقتصادي، فرهنګي پروګرام ولري او د خلکو لپاره د منلو وړ وي، دا کړکیچ او دا جنجال دوام مومي.
ډیره مننه حافظي صاحب چې په دې خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. صلاح الدین سیدی له تاسو څخه مننه کوم، او عزیز الدین مارج له تاسو څخه منندویم چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. تر بلې خبرونه مو په خدای سپار.
دا زما حق دی.
د شذو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري.
Good.